بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1401 لمریز کال د وری د میاشتې دریمه نیټه ده چې د مارچ د میاشتې له 23 او د شعبان د میاشتې له 9 سره سمون خوري. ایزانو زالی اسقرابی دی ساسو دران و حضور تازر شویم چې نننی سارنی یا ساعت اخبارونه تاست وران دکرم. د اخبارونه پسر که به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واوري. ور پسې به په ایران کې د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو په اړه د رهبرۍ د ستر مقام د لیدلوري په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به د کال هنداره خبرونه واورئ. وروسته به د کرونا د واکسین په اړه د عفونی ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد نبی احمدي مرکې ته غوږ سئ. او په پای کې به هم د نوروز په مناسبت د ځانګړې خپرونې درېیمه برخه درته وړاندې کیږي چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضره به رخصت واخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپې خبرونه واورئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد دمې وي چې په همدې ادرس سره تاسو کولی سئ په انستاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم پارس ټوډی فالو کړئ. اوس د تهران و بجې دی، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. تهران ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان په اړه له ایران سره د ملګرو ملتونو سلام مشورې، د اروپایي اتحادیې بندیزونو ته د چین ځواب، او د امریکایان له لوري له سوریه څخه عراق ته د داعشیانو انتقال. تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تهران ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده وویل د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په بلنه به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د جمعې په ورځ تهران ته راسي. خطیب زاده زیاته کړه چې په دغه سفر کې با وانګی د ظریف سره د خبرو اترو ترڅنګ به د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره هم لیده کاته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د چین او د ایران د ستراتیژیک همکاري د پیاوړي کېدو لارې چارې او د سیمه ییزو او نړیوالو حالاتو په اړه سلام مشورې د دې سفر له اصلي موخو څخه وګڼل. په 2018 میلادي کال کې د ایران او د چین ډیپلوماتیکې اړیکې 50 کلن کیږي. د ایران د پوز د استراتیجیکو څیړنو د مرکز مشر وویل چې دشمنان د ایران له پوهنیزي ودې او ځان بساینې څخه ویره لري. د ایران د پوز د استراتیجیکو څیړنو د مرکز مشر برید جنرال احمد رضا پوردستان ایرانی ساینس پوه شهید محسن فخریزاده ته په اشاره سره وویل فخریزاده په پوهنیزو او اخلاقي ډګرونو کې یو وتلی کس و چې د ایران له دشمن چې د ایران دشمنانو له ویرې او مایوسۍ له امله د هغه په ټرر لاس پورې کړل. برید جنرال پوردستان زیاته کړه دشمنان د ایران له پوهنیز اقتدار او ځواک څخه ویره لري، ځکه چې پوهنیز اقتدار د نړیوال استکبار په وړاندې د هیواد د خپلواکۍ زمینه برابروي. د پوردستان په وینا شهید فخریزاده په ناپیژانده توګه مهم او حساس فعالیتونه مخته بیول. د برتانیې د دفاع وزیر بین والاس ټایمز لندن ته وویل بخښنه غواړم، د برتانیې د دفاع وزیر بین والاس ټایمز لندن ته وویل موږ په ښکاره توګه اعلان وکړ چې باید د ایران پور ورکړو او د پیسو د انتقالولو لپاره یوه لاره ولټوو. والاس د ایران د پور په ادا کولو کې له بندیزونو څخه د یو خنډ په توګه یادونه وکړه او د ایران د قانوني حق په ورکړه کې ځنډ په دې توګه توجیه کړه او ادعا وکړه چې د برتانیې دولت قانون نسی تر پښو لاندې کولی. ایران په برتانیې باندې 400 میلیون پونډ پور غواړي. دغه پیسې د برتانیې جوړ چفتن ټانګونو د رانیول لپاره په 1940 میلادي کال کې برتانیې ته ورکول شوې. په ایران کې د اسلامي انقلاب په راتلو سره برتانیې هم ایران ته د ټانګونو له ورکړې څخه تر شا سوه. د نړیوالې محکمې له حکم سره سم برتانیې باید د ایران پیسې بیرته ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړی استازی د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له ځانګړي استازي سره خبرې اترې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړی استازی جان ارنو د افغانستان په چارو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړی استازی ابراهیم طاهریان سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغه تماس کې دواړو لورو د افغانستان د حالاتو په اړه د سلام مشورو تر څنګ د سولې د راتګ لپاره په خبرو اترو او سیاسي حل لارو باندې ټینګار وکړل. همدارنګه د افغانستان د ملګرو هیوادونو ترمنځ د اجماع رامنځته کولو لپاره د ملګر ملتونو په رول لوبونې هم تاکید وشو. ټاکل شوی ده چې د ملګر ملتونو سرمنشي سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې به انټونیو ګوترش د افغانستان په سیاسي پراختیایي د بشري حقونو او د بشري مرستو په برخو کې د ملګر ملتونو د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته معلومات ورکړي. د ملګر ملتونو سرمنشي د عمومي اسامبلې او امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس په هرو دریو میاشتو کې امنیت شورا ته راپور ورکوي. په کابل کې د یو نامه دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو استازی دیبرا لاینز به هم د امنیت شورا د غونډې په یوه برخه کې خپل راپور وړاندې کړي. سوری سرچینو اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونو له دې هیواد څخه 9 داعشیان عراق ته منتقل کړي دي. د فارس له راپور سره سم یا ترستان د سوریې په شمال ختیځ کې د هسکې د ښار له غویران محبس څخه د امریکایي ځواکونو له لورې تر خوشي کېدو وروسته د سیمالکا له بارډر څخه عراق ته منتقل شوي دي. یاد زندان د سوریه د دیموکراتیکو کورد وسلوالو په واک کې دی چې د امریکې له لورې حمایه کیږي. امریکایي ځواکونو د سوریه له قانوني ادارې د اجازې پرته په دغه هیواد کې پاتې سوي او د رسمي راپورونو له مخې له داعشیانو څخه ملاتړ کوي. د سعودي ائتلاف الوتکو نن د یمن په پلازمینې سنا باندې درنې بمباری وکړې. د یمن تلویزیوني چینل المسیری اعلان وکړ چې د سعودي د تیرګر ائتلاف الوتکو د سنا په هوایی نړیوال میدان او ځینې نورو سیمو باندې بمباری کړې دي. تر دې دمه له یادو هوایي بریدونو د مرګ ژوبلو په اړه کوم معلومات نه دی خپره شوی. د سعودي د تیرګر ائتلاف بریدونه په داسې حال کې ترسره شوي چې ریاض د یمن د جګړې د ختمولو لپاره د یوې طرحې د تیارېدو ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د یمن د محاصرې او د سعودي د بریدونو د امله په دغه هیواد کې د زرګونو کسانو د وژل کېدو تر څنګ په میلیونونو کسانو له لوږې سره مخامخ شوي دي. د چین دولت د اروپا له لورې په دغه هیواد باندې د لګېدلي بندیزونو په ځواب کې د اروپایي اتحادیې لستنه جکپورو چارواکو او ځینو شرکتونو باندې بندیزونه ولګول. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او د ملي واکمنۍ د نقض د امله د اروپایي اتحادیې په یو شمېر شرکتونو او چارواکو باندې بندیزونه لګولي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت د بندیزونو په لیست کې د اروپایي اتحادیه د پارلمان د بشري حقونو د کمیټې مشر رینهارد بوتی کوفر نوم هم شامل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت دې ته په اشاره سره چې د اروپایي اتحادیه کړچار د دې هیواد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنې بلل کیږي اعلان وکړ چې د اروپایي اتحادیه اقدامات د دروغو او ناسمو معلوماتو پر بنیاد ترسره شوي دي. د چین د بهرنی چارو د وزارت له اعلامیه سره سم یاد اروپایی شرکتونه او چارواکي چین ته د سفر حق نه لري او د دې هیواد هیڅ یو کمپنۍ هم هغوی سره همکاري نسي کولی. اروپایي اتحادیه په دې وروستیو کې د امریکا څخه په ملاتړ کې د چین په څلورو جګپورو چارواکو او یوې دولتي ادارې باندې د بشري حقونو څخه د سرغړونې په پلمه بندیزونه ولګول. سپیوتنیک وی واکسن په بشپړ توګه معافیت رامنځته کوونکی ده. د امریکا د عفونی ناروغیو او د الرجیو د ملي ادارې مشر د کرونا په ضد د روسیې لخوا جوړ د سپیوتنیک وی واکسین اغیزمنتیا تایید کړې ده. د امریکا د عفونی ناروغیو د الرجیو د ملي ادارې مشر انتونی فاوچی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې واکسن په اړه د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې دغه واکسن کولی سي د کورونا په وړاندې په پوره توګه معافیت رامنځته کړي. د روسیې سپیوتنیک وی واکسن د کورونا په ضد د نړۍ لومړی واکسن بلل کیږي. روسیې په 2020 میلادي کال کې په لومړی میاشت کې د یاد واکسن د جوړېدو خبر ورکړ چې له درې میاشتو راپه دې خوا د نړۍ په 55 هیوادونو کې ویشل سوي دي. د لینسټ طبي نړیوالې نشریې په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د روسیې واکسن د کرونا په ضد تر ټولو کامیابه او امن واکسن دی چې تر 1.5 سلنې زیات معافیت رامنځته کوي. دا په داسې حال کې دی چې د برتانیې او سویډن له لورې جوړ شوی د استرازینیکا واکسن 1.5 سلنې معافیت رامنځته کولی سي، خو یاد واکسن په ځینو مواردو کې د وینو د لخته کېدو سبب ګرځېدلی چې د همدې امله په 1 شمېر اروپایي هیوادونو کې پرې پابندۍ لګېدلې دي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر 90 میلیونه ډیر کسان په کرونا اخته سوي او تر 50 زره ډیر بیا د دغه ویرس له کبله مړه سوي دي. په امریکا کې 2000 نور کسان هم پرون د کرونا ناروغۍ د امله خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر تر 122 میلیونه اوښتي او تر 2 میلیونه 800 زره ډیر کسان دې ناروغۍ مړه کړي دي. په ایتالیا کې د دغه ویروس له کبله د مړو شمېر 1,04,000 او 642 تنو ته رسېدلی دی. د دې تر څنګ په برازیل کې 2,02,000 او 2,25 په مکسیکو کې 1,09,000 او 8,20 په هند کې 1,09,000 په برتانیا کې 1,06,500 او په پاکستان کې 10,000 تنه تر دې دمه کرونا ویروس وژلی دی. دا ناروغۍ د لومړي ځل لپاره په چین کې راڅرګنده شوه چې تر اوسه یې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د زرګونو کسانو ژوند اخیستی دی. دا خبرونه پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
ایزانو سم پام وکړی د نن ورځې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې دی په داخلي او بهرني ډګرونو کې د ټاکنو د اهمیت په اړه د رهبرۍ د ستر مقام لیدلوری. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په ایران کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اهمیت باندې په ټینګار سره وفرمایل چې له شور او جوش نه ډکې ټاکنې د ایران د داخلي او بهرني اقتدار د لا پیاوړي کېدو سبب ګرځي. حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای په خپلو نوروزی ویناو کې چې د تلویزیون له لارې خبرې شوې وفرمایل په داخلي اړخ کې ټاکنې په هیواد کې د یو نوښت ښودونکی دی. د خلکو په ګډون سره د هیواد په اجرایي اداره کې یو ډول نوښت رامنځته کیږي چې دا خپله یوه ډېره مهمه مسله ګڼل کیږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود زیاته کړه په بهرنی ډګر کې ټاکنې بیا د خلکو د ګډون او د ملي اقتدار ښودنه کوي. د دفاعي سازو سامان په مهم توپ کې هیڅ شک نشته، خو تر ټولو زیات اقتدار په ټاکنو کې د ولسونو له ګډون څخه ترلاسه کېدای سي. په راتلونکو دریو میاشتو کې به په ایران کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. ولسمشریزې ټاکنې د پارلماني او ولایتي ټاکنو په پرتله له دوه چنده اهمیت څخه برخورده دی، ځکه چې د هیواد اجرایي ادارې د چارو مدیریت په غاړه لري، په تیره بیا په اقتصادي او د بهرني سیاست په ډګرونو کې. د هیواد د چارو د مدیریت تر ټولو مهمه او اغېز شندونکی اډرس جمهوري ریاست دی. په همدې خاطر په ولسمشریز ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون، برخلیک ټاکونکی او د اسلامي جمهوریت د نظام د مشروعیت تضمینونکی بلل کیږي. د ایران دښمنان د ولسمشریز ټاکنو اهمیت ته په کتو سره تل هڅه کوي چې ټاکنې له اهمیت پرته وشي او د خلکو په پراخ ګډون سترګې پټې کړي. بېله شکه د 1400 لمریز کال په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون به د ایران د اقتدار د لا زیاتېدو سبب وګرځي، او تر ټولو اهم دا چې په ټاکنو کې د ولس ګډون په ایران کې خپل د برخلیک د ټاکلو په موخه ترسره کیږي. د ټاکنو په هره دوره کې د خلکو پراخ حضور له اسلامي نظام څخه د هغوی د ملاتړ ښودنه کوي، او همدغه ولسي ملاتړ دی چې ایران ته په بهرني او داخلي ډګرونو کې ځواک بخښلی دی. په هره کچه چې له حکومت سره د خلکو ملتیا زیاته وي، په همهغه اندازه د خپلواک ایران په وړاندې د دښمنانو د سیل له ماتې سره مخامخیږي. د اسلامي انقلاب د 40 کلنه تجربه ټولو ته روښانه ده چې هر کله ولس په ټاکنو کې له جوشه ډک حضور درلودلی دی، د اسلامي جمهوریت نظام هم د ستونزو په وړاندې کامیابۍ او د ملي ګټو په تامینولو او د خلکو د غوښتنو په پوره کولو کې بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د ملي اقتدار او ځواک رامنځته کوونکی تر ټولو مهمه مؤلفه ولسي ملاتړ دی. دغه ملاتړ نړیوالو ته دا ورښیي چې په ایران کې واک د ټاکنو له لارې ترلاسه کیږي، او په روانه واکمنۍ کې هم د خلکو اراده او غوښتنې نغښتې دي. په تیرو د 40 کلونو کې له سختو پړاوونو څخه په کامیابۍ سره د وتلو من جمله په ایران باندې د بعث د یرغل په وړاندې د مقاومت، د امریکې د پراخ بندیزونو د زغم، د دښمنانو د بیلابیلو دیسو د شنډولو او د امریکې د زیات فشار سیاست ته د ماتې ورکولو جړې د اسلامي جمهوریت د نظام او د ولس په ملګرتیا او یو زړتوب کې نغښتې دي. د امریکې د مخکنی ولسمشر ترامپ د زیات فشار سیاست ناکامېده د ایران له حکومت سره د خلکو له ملګرتیا ثمره ده. د ترامپ ادارې په تیرو 4 کلونو کې هڅې وکړې چې د زیات فشار سیاست په چوکاټ کې د خلکو او د اسلامي نظام ترمنځ واټن رامنځته کړي، لیکن له ماتې سره مخامخ سوه، او په پای کې له سپینې ماڼۍ څخه د ترامپ د تلو سبب وګرځېده. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
د تاریخ پانا دیر ویزت منو آوریدون کو نیک مرغ سحر در تغوارم. عزیزانو او سمزه فاتیمین ستاسو درانه حضور تا حضیر شویم چی در تاریخ یا بل پانه تاسو تا ورندی کرم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځې سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری عمل د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شعبان یا برات له نهمې او د 2021 میلادي کال د مارچ له درویشتمې نیټې سره سمون خوري. نهانی ویکال اوراندې د 1400 لومړی هجری لمریز کال د وری د میاشتې په دریمه نیټه ستر فقیه او لوی عالم آیت الله حاج سید عبدالکریم حایری یزدی د قوم علمی حوزه تاسیس کړه. قوم سپیڅلی ښار د اسلام د ظهور لمحه لومړنیو پیړیو د علم او دینی معارفو د پراختیا او د عالمانو د روزلو لپاره په یوه مرکز مشهور دی. په قوم ښار کې د حضرت امام رضا علیه السلام د ګران خور حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د سپیڅلی حرم شتون هم د دغه ښار اهمیت ډیر زیات کړی دی. په عین حال کې د قوم عالمانو په لټه کې وو څو په دغه ښار کې د دینی علومو تدریس ته نوی انسجام او رونق ورکړي او د دې چارې د تحقق لپاره له آیت الله حایری یزدی مرسته وغوښتله. دوی هم دغه بلنه ومنله او د راتلونکي په فکر او پوهې سره د نامتو عالمانو پښتون سره کارنده او بډایه علمي حوزه تحسیس کړه چې څوکه څوکه په تیره بیا د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب پسې د اسلامي علومو او د شیعه د کلتور د پراختیا او په مهم روزونکي مرکز بدله شوه. د قوم علمي حوزه تر اوسه پورې د فقه په اصولو، فلسفه، اقتصاد، تفسیر، کلام او نورو اسلامي علومو کې غوره عالمان وروزل او دغه بهیر هم هغه راز دوام لري. یو او یا کال پخوا د 1950 میلادي کال د مارچ په 28 نیټه د موسمیاتو یا هوا پیژندنې نړیواله اداره چې WMO بلل کیږي تاسیس شوه. دغه مؤسسه له ملګرو ملتو سره اړونده ده او په نړۍ کې له هوا پیژندنې سره ټول اړوند مؤسسې له دې ارګان سره دایمي ملګرتیا لري. د هوا پیژندنې د نړیوالې مؤسسې یوه موخه په هوا ګرځېدنې، سمندر کچکونې، کرهنې او نورو انساني فعالیتونو او د نړۍ په سویه د هوا پیژندنې له اطلاعاتو او احصایو له سټانډرد کولو سره یې مرستو ته اشاره کولای شو. د دغه مؤسسې د تاسیس د کلیزې په مناسبت د مارچ 28 نیټه د هوا پیژندنې د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. پنځه شپېته کاله مخکې د 1950 میلادي کال د مارچ په 28 نیټه د پاکستان نوی اساسي قانون وضع شو او له مخې د دغه هیواد حکومت له ګورنر جنرالۍ په جمهوریتي بدل شو. په 1943 کال د پاکستان د بنسټګر او د دغه هیواد د لومړي ګورنر جنرال محمد علي جناح له وفات وروسته د وخت لومړي وزیر لیاقت خان د هیواد د چارو واګې په اختیار کې واخیستې. هغه هم په 1950 کال کې د یوه افغان په لاس ووژل شو. له دغې پیښې وروسته د پاکستان په ټولنې کې سیاسي شخړې او اړیګړې خپرې شوې او بالاخره دغه اړیګړې د نوي اساسي قانون لامل شوې چې په هغه کې ولسمشر د ګورنر جنرال جانشین شوی دی. په دې اساس د وخت ګورنر جنرال سکندر میرزا د پاکستان د لومړي ولسمشر په توګه وټاکل شو. او لننه شپارس کال مخکې د 1440 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په دریمه نیټه یو ایرانی فیلسوف او پوه علامه سید جلال الدین عشتیانی له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شو. هغه په 1440 هجری لمریز کال کې د ایران په مرکزی شهر واقع عشتیان کې په یوې علمي او متقی کورنۍ کې نړۍ ته سرګرانې کړې او خپل مقدماتي زده کړې هم په همدغه ښار کې ترسره کړې. هغه ګروهنی او استعداد ته په پام سره چې علامه اشتیانه د علم او کمال لته لاسه کولو سره درلود، ل یوې مودې وروسته د قم فیضیه حوزې ته لار او د آیت الله وزما بروجردی علامه طباطبایی او د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په څیر ل لوی استادانو علم زده کړ. هغه له یوې مودې وروسته د مشهد سپیڅلي ښار ته لاړ او د عمر تر وروستي او شیبې پورې د دغه ښار په پوهنتون او علمي حوزې کې تدریس ته دوام ورکړ.
ایزانو د خبرونې په دې شیبو کې به د کرونا د واکسن او د دې وایرس د نیو ډولونو په اړه د عفونی ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد نبی احمدی سره یو مرکې ته غوښ سي.
ډاکټر صاحب، تاسو لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تاسو ویل چې دا کم د کرونا د اوسنی واکسنونو چې دي دا اغه خپل کم طبي بهر اغه نه دی تای کړی، یعنی واکسین په ایمرجنسی حالاتو کې جوړ کړی دی. خو ډاکټر صاحب، د ته په کتو سره تاسو په نظر کسان چې په مزمنو ناروغیو باندې اخته دي یا زیات عمر لري او کمزوري دي، هغه باید څه وکړي؟ آیا هغه باید د کورونا واکسین ولګي کیا؟ آیا د کورونا واکسین د کم ساید افیکټ یا جانبی عوارض چې دی هغه د لپاره به خطرناک نه وي؟ مهرباني.
بلو، زه دې ته په پام سره چې اوس موږ د کرونا وایروس او د کووید 19 پر ضد لازم او ضروري او اغیزمنه دوا، درمل او معالجه نه لرو. په نړۍ کې موږ د کرونا لپاره، د کرونا وایروس لپاره دوا نه لرو، قطعي معالجه او درمل نه لرو. دې ته په پام سره د شخصي او د هپ او د سیهي مراقبتونو څارنو او وقایوي اقداماتو ترڅنګ چې په اصل کې همدغه اصلي مسأله ده، د دې وقایوي حفاظتي او سیهي مسائلو د رعایتولو او مراعاتولو ترڅنګ چې ټول کسان په نړۍ کې او په هر هیواد کې او په هر ځای کې غوته پاملرنه وکړي، مهمه وسیله د مقابلې او د مبارزې لپاره واکسینیشن دی. په دې معنی چې واکسین باید ولګول شي، دا واکسین په مختلفو هیوادونو کې په یو ډیره لوړه سطحه د معافیت او د ایمونیټي اندازې لوړه ده. تقریبا په ټولو هیوادونو کې د هغوی د تحقیقاتو پر اساس څه د پاسه، یعنی د 90% نه لوړه ایمونیټي او ایمونی رامنځته کوي. نو ځکه چې موږ درمل نه لرو، هغه خطرې کسان، های ریس کسان، دوی باید چې خاص مشکلات لري یا عمر زیات وي یا خاصو ناروغي سره مخ دي، دوی زیات ضرورت لري چې دوی باید دغه واکسین ولګي. که څه هم دغه واکسین چې یادونه وسوه، هغه خپل طبیعي پروسه نه ده تیر کړې، خو اوس د مختلفو علمي تحقیقاتو او علمي مراکزو د تجویز پر اساس کولای شو چې موږ دغه واکسین د خطرې کسانو او د عامو خلکو لپاره کله چې موجود وي د غوډه لپاره باید استفاده وسی، او دا یو ضرورت دی. ساید افیکټ او هغه جانبي عوارض چې ممکن رامنځته شي، تر اوسه پورې دا کچې رامنځته شي په ټول نړۍ کې دا خوريږي، اعلانیږي او ویل کیږي چې دغه واکسین دغه مشکلات یې رامنځته کړی، او حتما نړیوال صحي سازمانونه په اوسره برخورد کوي. خپل هم دغه هیوادونه خامخا بېله شکه کچیر یو واکسین ساید افیکټ ولري، داس یو خاص عوارض، خاص مشکلات رامنځته کوي، بېله شکه هر هیواد د خپلو شاریزو، د خپلو وطنوالو لپاره د هغه واکسین له استفادې نه ډډه کوي، دا یو مسلمه خبره ده. خو په همدې خاطر تر اوسه پورې موږ چونکه داسې خاص مسأله نه لرو، خاص مشکل تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی. که څه هم په هر حال هغه تیر واکسینونه هم ځینې عوارض لرلي او لري، نوی واکسینونه، دا نوی واکسینونه چې د کرونا وایروس لپاره جوړ شوي او جوړیږي، دا هم خامخا شاید په یوه لږه اندازه ځینې ساید افیکټونه او غیر خطرناک عوارض ولري. خو جدي عارضه داسې خطرناک او داسې د ژوند د ګواښولو تهدید او خطر کوونه لري دا د استفادې وړ دی. خو زه دې ټکی بیا اشاره کوم او څنګه پرې کوم چې د صحي او علمي تحقیقاتو او سپارښتنو پر اساس ټول خطرې کسان او ټول عام خلک د کرونا وایروس سره د مقابلې لپاره دغه واکسینونه په هر اندازه د معتبرو منابعو له خوا چې ترلاسه کیږي حتما باید استفاده ترې وشي او دا د مقابلې لپاره مهمه لاره ده. چونکې په چیرې به خطرې کسانو که چیرې واکسین ونه لګي دوا هم نه لرو، خو موږ وینو چې په نړۍ کې اوس په زرهاو تنه کسان هره ورځ خپل ژوند له لاسه ورکوي او دا یو ډېر مهمه خبره ده، ډېر یو غټ تهدید او ګواښ دی. او متاسفانه دا زموږ ذهنونه اوس د دې سره عادي شوي دي. مخکې که موږ په خبرېدو چې په امریکا کې په ورځ کې 3000-4000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي، دا زموږ لپاره شاید بیخي د باور او د قبلولو وړ نه و. مګر اوس دغه خبرې په مختلفو هیوادونو کې زموږ لپاره عادي شوي دي او دا په خواشنۍ سره د کرونا وایروس د خطر او تهدید په خاطر دی. د همدغه ډېر ستر ګواښ په خاطر واکسین اوس د مقابلې ډېره مهمه لاره ده. اصل وقایوي او صحي مراعاتونو او سپارښتنو نه پس واکسین د مقابلې او د مبارزې مهمه لاره ده چې ټول کسان په تېره به خطرې کسان باید له هغه نه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب کدا فنلند راتوې ډاکټر صاحب چې دا دوه ماسکونه وهل دا ډاکټر صاحب د کورونا د انتقال په مخنیوي کې لا زیاته موثر وي؟ ځکه نن سبا که تاسو هم لیدلی وي ځینې کسان دوه یا حتی ځینې درې ماسکونه وهي. ډاکټر صاحب
ماسک د وقایې او د حفاظت لپاره مهمه وسیله ده، ډېره مهمه او اغېزمنه وسیله ده. دا یو نه انکارېدونکې مسأله او حقیقت دی چې موږ باید هغه ته پام وکړو. دا چې دوه ماسکونه شاید د ځینو تحقیقاتو د ځینو مقالاتو او مقالاتو پر اساس او د ځینو منابعو پر اساس ویل کېږي چې که چېرې تاسو دوه ماسکونه مثلا استعمال کړئ، یا یو طبي ماسک او بل دا د ټوکرو نه یعنی پارچې ماسک چې دی مثلا استفاده ترې وسې کولای شي یو نکي حفاظت او وقایه زیاته کړي. خو زه د دې پر ځای چې زه دا سپارښتنه کوم، علمي سپارښتنه، چې موږ د دې پر ځای چې دوه او درې ماسکونه استعمال کړو، د خپل هغه واټن او فاصله د افرادو په منځ کې دا مراعات کړو. په غونډو کې، په هغه ځایونو کې چې هلته بیروبار وي، خلک سره نږدې دي، یو نږدې تماسونه سره لري، په غونډو کې، په مجالسو کې، په مختلفو ځایونو کې چې هلته بیروبار زیات وي او د خلکو تګ راتګ زیات وي، د دې شرونه باید ډډه وکړو، د خپل فاصله باید وساتو. په هر حال دا مختلف نظریات دي چې بعض کسان وایي چندانې ګټه نه کوي دا دوه ماسکونه او درې ماسکونه. خو کچیر موږ په داسې شرایطو کې قرار ولرو چې هلته ممکن هغه د خرچا اندازه زیاته وي، شاید دوه ماسکونه هم ګټور وي. خو تر دې مهمه دا یو خدای چې موږ باید ماسک ولرو او بل باید خپل هغه صحي واټن هغه یو نیم متر نه در دوه متر پورې چې موږ باید د نورو کسانو سره خپل هغه فاصله وساتو. دغه ډېره مهمه مسله ده. دا چې په غونډو کې ګډون ونه کړو، دا چې مثلا تګ راتګونه محدود شي، لاس سره ور نه کړو، روغبرو دا شیان له نږدې فاصلې نه باید دا کوتر سره نه کړو. لاسونه کله چې مثلا یو شی خورو، له بهر نه راځو، د کار ځای ته، خونې ته، کور ته، لاسونه په اوبو او صابون سره په منظمه او په دقیقه توګه پریولو. دغه شان دردو او درو ماسکونه نه ګټور دي. په هر حال دا مختلف نظریات دي چې موږ باید د ماسک ترڅنګ نورو مسایلو ته په زیات اندازه پاملرنه وکړو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب.
یا مقلب القلوب والابصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی لسپیرو دشتو دلوان گو بیرازی
گرانو او قدرمنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو نن د پسرلی او په ایران کې د نوروز د اختر دریمه ورځ ده په پرونی پروګرام کې مو په ایران کې په نوروز پورې د اړوندو ستورو او افسانو په اکله خبرې وکړې د دغه پروګرام په دوام کې نن له دغو ستورو په تیرېدو سره ساسانی پړاو او اسلامي پړاو ته لاړ شو او په دغو دورانونو کې د نوروز د جشن د لمانځرو طریقه به وڅېړو نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سماب سره
تاسو ته وړاندې کوو
پګو دوستانو د ساسانی لړۍ په چیانو ل 2023 تر 2015 میلادي کلونو ترمن په ایران باندې واکمنی کړې او د لرغونی دنیا یو ډېر مهم امپراتوري ګڼل کېده په هغه زمانه کې د ایران رسمي دین زرتشتي او عیسائی او يهودي اقلیتونه هم په ایران کې اوسېدل د ساسانیانو په پړاو کې نوروز او عام او خاص خلکو کې ځانګړې موخیت درلود او دغه دینی جشن په ډیر پرتم سره تر سره کیده په دغه پړاو کې به نوروز لګ تر لګ شپږ ورځې او کوچنی او ستر نوروز پکې شامل وو د دغه جشن لا پیلې دوه مخکې به د چهارشنبه سوری او خانه تکانی یعنی د کورونو د پاکونو په شان د دستوري هم تر سره کیده او له هغه یوونه وروسته به 13 بدر راتله چې د ایرانیانو د افسرلیز جشن اخیری برخه ګڼل کیده دوی به د اورید میاشتې لومړی 15 ورځې یعنی وړو کې نوروز نوموه دغه 15 ورځې عام خلکو لپاره ځانګړې وي او یو امتیاز یې د بادشاه په حضور کې د حاضرېدو اجازه وه دغه ملاقاتونه به د دهقانانو کشیشانو دفتریانو او پوځیانو په شان د خلکو د طبقاتو او پرګنو په ترتیب سره کېدل او ملاقاتیانو به پاچا ته یو لړ ډالۍ هم وړاندې کولې او د دغو 15 ورځو په پای کې ستر نوروز و چې یوازې یوه ورځ و او د حکومتي مشرانو په شمول خاص خلک به د بادشاه حضور ته ورتلل او له هغه وروسته به د نوروز جشن په رسمي توګه پای ته رسېده نوروز ته په دغه پړاو کې دومره پاملرنه کېدله چې حتی د هغه زمانې په موسیقي او شعرونو او حتی خلکو باندې هم اغیز شیندلې له هغو څخه د ستر نوروز خردګ یا وړوکي نوروز او قباد نوروز په شان نمونه د منوچهري او نظامی په شان شاعرانو په شعرونو کې هم لټولی شو په دغه ډول کتابونو کې د نوروز په شپو ورځو کې د خزو د سنگار او د بامونو او سړکونو د نورانی کولو په حق لیکل شوی دی او هم دا شان د هغو ډول ډول خوراکونو شربتونو او کالیو په حق هم راغلی چې په دغه شپو ورځو کې به برابرېدل
ل دغه ورځو پر اتریدو سره په ایران کې اسلامي پړاو تر سیجو کلچی ایرانیانو د اسلام مبین دین ومانه او اکثریت مسلمان شو نو په دغه ورځو کې نوروز د مذهبي سیاسي او ټولنیزو بدلونونو په وسیله یو بل بوی واخیسته خو په پیل کې د واکمنو امویانو په شان ابتدایي خلفاو له نوروز ډیره ډډه کوله خو د ایران د خلکو د دغه پرتمین ملي رسم له ژوندې ساتلو لاس وانه خسته او هڅه یې وکړه چې خپل رسمونه په اسلامي خلفاو او عمراو کې هم دود کړي د بنی امیه له پرزیدو او بنی عباس له واکمنېدو وروسته حالات ډیر ښه شول او د ایرانیانو ډیر ملي رسمونه راژوندې شول او ایرانیانو په حاکمیت کې هم نفوذ وکړ او وتوانېدل چې خپل بډایه کلتور د عباسیانو په حکومت کې پراخ کړي په مختلفو پړاوونو کې د لرغونو آینونو د ماندګارۍ یو ډیر مهم راز د هغو هیوادونو د حکومتونو ملاتړ دی چې د هغو په حمایت سره پخوانی رسمونه پر کورونو سربیره په یو هیواد کې په پراخه توګه ترسره کیدای شي او په ایران کې له نوروز د غم لاتړ په تیربیا د عباسیانو لپاره وروسته هم ترسره شو. د ایرانیانو ملی عیدونه یا اخترونه د ملی آدابو او لرغونو درباری رسمونو په شان د عباسی خلیفګانو په دربار کې هم نفوذ وکړ او هم دغه نفوذ سبب شوی چې ځینې اسلامي ادیبان او مورخان د نوروز او د ایرانیانو د نویو اخترونو په اکله په تفصیل سره خبري وکړي او شاعرانو هم په دې اکله ډیر شایسته قصیده ویلي او د اخترونو په تیربیا د نوروز د شعرونو ټولګې برابرې شوي.
خوږو دوستانو، تر اوسه مو په ساسانی پړاو او د اسلامي خلیفګانو په ابتدایي پړاو کې د نوروز تر سره کېدو په حق له خبرې کړې. خو د ایران تقریبا لومړی خپلواک لړۍ چې د ساسانیانو له پرځېدو وروسته یې په ایرانیانو باندې واکمني کړې، په خراسان کې د طاهری امیرانو لړۍ وه. په دغه پړاو کې به د نوروز مراسم ډېر په پرتم مینه توګه ترسره کېدل او د ابو ریحان بیرونی په وینا په څلورمې هجري قمري پیړۍ کې به د خراسان واکمنانو په نوروز کې خپلو سپایانو ته د پسرلی ډالۍ او جامې ورکولې. په ساماني او غزنوي او له هغوی د وروسته واکمنانو په دربارونو کې نوروز او د مهرګان او صده په شان نور ستر اخترونه دود وو. خو په ایران باندې د مغولو له حملې وروسته حالات بیخي بدل شول. نوروز په ایران کې د مغولي ترکانو د وژلو او لوټمارۍ په شپو ورځو کې د نوروز ډیرو فارسي رسمونو او دستورو په شان خپل اهمیت او سترتوب بایله. خو څوک څوک یې ځان له کمزورۍ او ګمنامۍ راویست تر دې چې د صفوي بادشاهانو په دربار کې یو ځل بیا ونمانځل شو. که څه هم د صفویانو په پړاو کې نوروز له نورو پړاوونو سره یو مهم توپیر درلوده او هغه فرق د نوروز مذهبي شکل وو. نوروز په دغه پړاو کې د ملي اهمیت سربیره مذهبي مقام هم درلوده. همدا وجه وه چې نوروز په دغه پړاو کې په خپلو پخوانیو رسمونو سره بیا وارې رونق ومونده او له هغه وخت راهیسې په پوره عظمت او پرتم سره په خپل ځای پاتې دی. ایرانیانو د صفویانو له زمانې تر دې دمه نوروز د یو ارزښتناک میراث په توګه ژوندۍ ساتلې ده.
نن سبا نوروز په ایران کې او البته په نورو ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي او په هفت سین دسترخوان باندې د پخوا نخې نښانې او راتلونکي ته هیله انځوروي. په هغه دسترخوان چې ټولو موجوداتو او مخلوقاتو ته د خپل رحمت د خودونکې خدای د نشو خودنه کوي، هغه شایسته دسترخوان چې د کور ټول خلق سره راغونډوي او د الهي نعمتونو پریمانه نخی لري. په ایران کې د نوروز دغه دسترخوان ته سفره هفت سین ویل کیږي او پکې سبزه خودل کیږي چې د طبیعت د بیا ژوندې کېدو یو نښه ده، او سیب یا مانه چې جنتی میوه ده، سیر یا اوګه چې د سلامتیا نښه ده، سمنو چې د زرغونتیا او حاصل خیزی نښه ده، سنجد یا سنزلی چې د سنجیده عمل کولو مثال او عقل ته د ګروهنې نښه ده، سرکه چې د تسلیمېدو او رضایت نښه ده، او سماق هم د صبر او زغم سمبول دی، او د طلوع او د دوباره پیلیدو د مظهر معنا ورکوي، او همدا شان درنو اوبو کاسه چې د پاکۍ او رونوالۍ نښه ده. خو د نوروزۍ دسترخوان یوه ډیره مهمه او اصلي سنت قرآن کریم دی چې د هفت سین برکت او اعتبار دی. ایرانی مسلمانان خپل نوی کال د خدای تعالی په یاد سره پیلوي چې دغه کال ورته له عزت او سلامتیا ډک شي. خو غیر مسلم ایرانیان هم خپل مقدس کتاب د نوروز په دسترخوان ژدي، او دا شان مسلمانان قرآن کریم، زردشتیان، اوستا او کلیمیان، تورات پر خپل نوروزی دسترخوانونو ژدي.
باید ووایو نوروز که څه هم د کال نوی ورځ ده، خو د تیرو پیړیو زړه ورځ هم ده. دا هغه زوړ دود او دستور دی چې په کال کې یو ځل د ځوانۍ جمع غوندي، څو د هغه څه په شکرانه چې دومره اوږده زمانه یې تیره کړې او د زمانې دومره لوړې ژورې زغملې دي، یو څو ورځې خوشحالي وکړي. همدا وجه ده چې په نوروز کې د مشرانو او بوډاګانو شان او د ځوانانو لپاره تندوالی لري. نوروز د زمانو له جنګونو را تیر شوی او د دغو شخړو کیسه افسانه شوې او په ژبو جاری شوې ده، خو جګړه لا هم جاری وه. پهلوان بوډا شو، د بدن زور یې اوبه شو، خو زړه یې ځوان پاتې شو. دا هم هغه پهلوان دی چې هر کال یې رنگ رنگ جامې اغوستې دي، خو په ټولو کې یو رنگ ډیر څرګند دی او هغه رنگ ایران دی. ایرانی نوروز چې زرګونه کلونه لرغونی رسم دی، هر کال د هغې اوږدې لارې یادونه کوي چې وهلې ده او د ایران د خلکو د یووالي سبب شوی. د مسلمان اکثریت ولس چې خپل بډایه کلتور هیڅ کله نه هیروي او په دې بډایه تیر وخت سره د راتلونکي په لور خوځېږي. د 1400 کال نوروز د شیعه مسلمانانو له یو ډیر ستر اختر سره هم مهاله شوی چې هغه شعبانیه اخترونه دي، او سګنی نوروز ته یو تازه او معنوي روح وربخلی دی. سګنی نوروز له ځان سره د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د ولادت جشن لري چې خپله د نوي کال اعتبار لري. د یو بل تر څنګ د ایرانیانو د دغو دوو سترو جشنونو لمانځل په ایران کې د ملي او مذهبي پیوستون نښه ده، او دا هغه پیوستون دی چې په دنیا کې کم ساری دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
خپل قدمونه ملا ستړي ندی او حوصله ملا بللی ندی، سبب بیا نوے سحر گرو دغ جذبی مشا تکڑی ندی، ہر قدم اس پر لے لا جوندے حوصلے، د چمن دا گلا جوان مو زارو لگے، جنتی دا چمن بسنگار کو، جنتی دا چمن بسنگار کو، ہر یو گلد اس پر لے
مستیا وطن د علم شمع هر لو رڼا رڼا مو چمن د پختون خوا جنت د مل مستیا وطن د علم شمع هر لو رڼا رڼا مو چمن سچ امن خوشالي امن خوشحالی پل رہے بار ہر قدم اس پر لے لا چند حوصلے د چمن دلا چن سارے چن کی دا چمن سنگار چن کی دا چمن سنگار
درنو او محترم او اوریدونکو دا یو ساته خبرونه مو له تهران رادیو واورید. ستای څخه ډیر مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.